پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. درنو اوریدونکو السلام علیکم، هیله ده چې نوی کال او نوی پیړۍ مو خوشحاله پیل کړی وي. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي طالبان د جګړې دوام ته هیڅ ډول مشروعیت نه لري. په روانه خپرونه کې چې زه عصمت ساروانی د طاهر روشن په تخنیکي همکاري وړاندې کوم، د دې او نورو موضوعاتو تفصیل وړاندې کیږي. په پیل کې صالح محمد صالح د افغانستان او نړۍ خبرونه اوروي.
ولسمشر غنی وایي په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو روانه جګړه هیڅ ډول مشروعیت نه لري. د بهرنیو چارو وزارت هیله وښوده چې د افغانستان لپاره به د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی استازی د سولې په پروسه کې خپلې تجربې وکاروي. په ځینو اروپایي هیوادونو کې د کورونا وایرس د پیښو تر زیاتېدو وروسته یو لړ محدودیتونه ولګول شول. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو روانه جګړه هیڅ ډول مشروعیت نه لري. ښاغلی غنی دا څرګندونې نن په جمهوری ریاست کې د نیول مریض کال په مناسبت جوړو سویو مراسمو ته وکړې.
طالبان هیڅ نو مشروعیت د دې جګړې لپاره نه لري. ویاړ کوي چې باندنی قوتونو باندې حمله نه دي کړې. موږ ډېر خوښ یو چې باندنی قوتونو باندې معامله نه ده کړې، مګر چا مشروعیت در کړی چې د افغان اولادو وزنی خپل ورور خپل خور خپل کور تبا کوي؟ بس ده، راسی چې یو بل ومنو او دا وطن په ګډه آباد کړو، په ګډه یې سوکاله کړو او د پردي لاسونه بند کړو.
ولسمشر غنی دا څرګندونې داسې وخت کوي چې په مسکو کې د افغانستان د سولې پروسې د چټکتیا په هدف غونډه جوړه سوه او په پام کې ده چې په ترکیه کې هم دې ته ورته غونډه وسي. د بلخ ولایت مرکز مزار شریف کې حضرت علي ته پر منسوبې روزې د جنډې په پورته کولو سره د نیول مریض کال نوروز جشن پیل شو. په دې اړه په جوړو سو مراسمو کې په زرګونو کسانو ګډون کړی دی. د بلخ والی فرهاد عظیمی دغه مراسمو ته په خبرو کې له خلکو وغوښتل چې د امنیت په ټینګښت کې له محلي ادارې سره همکاري وکړي.
اگر شما با ما همکار باشید
که تاسو را سره همکار اوسئ، ډاډ درکوم چې د خدای په مرسته به د بل کال په نوروز کې د خار او د خلکو د ژوند وضعیت د خوالي شاهدان ووسو.
د بلخ امنیتي چارواکي وایي چې د نوروز د جشن لپاره کلک امنیتي تدابیر نیول سوي دي. تیر کال دغه جشن د کورونا وبا له کبله په محدود ډول منزل سوی وو. په جلال آباد کې دوه جلا چاودنو یو تن ووژه او یو تن ټپي کړ. د ننګرهار مطبوعاتي دفتر وایي چې نن سهار د جلال آباد په دویمه ناحیه کې چاودنه سوې چې پکې د جلال آباد ښاروالۍ یو کارکونکی ووژل سو. بلخوا د جلال آباد د څلورمې ناحیې په مربوطاتو کې هم چاودنه سوې چې یو ملکي وګړی یې ټپي کړی دی. د پیښو مسؤلیت چا نه دی منلی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر هیله وښوده چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي نوی استازی به وکول سي په افغانستان کې د سولې د ټینګښت پر لار اغیزناک رول ولوبوي. د وزارت په وینا د بهرنیو چارو وزیر محمد انیف اتمر پرون له جان ارنو سره په ټلیفوني تماس کې د افغانستان او سیمې پر وضعیت بحث وکړ. د بهرنیو چارو وزارت په ویلامیه کې ویلي ښاغلي ارنو ډاډ څرګند کړی چې د خپل نوي ماموریت له لارې به وکول سي یو بیا د سولې راوستلو لپاره خپلې تجربې وکاروي. فرانسوي ډیپلومات جان ارنو چې تر دیرشو کلونو زیات موده یې په افغانستان او نورو هیوادونو کې ملګرو ملتونو ته کار کړی، تېره اونۍ د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونیو ګوترش لخوا د افغانستان او سیمې لپاره د ځانګړي استازي په توګه وټاکل سو. ځینو اروپایي هیوادونو چې د کورونا وایرس د پیښو د زیاتېدو یوه نوې څپه پکې پیل سوې پرون شنبه نوي محدودیتونه ولګول. په پاریس او د فرانسې په ځینو نورو ښارونو کې د کورونا وبا له کبله د یوې میاشتې په مخه نیمه ټولبان جاري سوی چې نږدې د دې هیواد یو پر درېیمه برخه وګړي اغېزمنوي. پولینډ د دریو اونیو په مخه نیمه ټولبان جاري کړی چې په نتیجه کې به یې د خرڅلاو لوی مارکیټونه، هوټلونه، حوزونه، سپورتي جمنازیمونه او ښوونځي تړلي وي. په اوکراین کې له دوکانونو پرته چې د خلکو د اړتیا وړ لومړني مواد خرڅوي نور هر څه تړل سوي او ښوونځیو هم په آنلاین بڼه تدریس ته مخه کړې ده. بریتانیا چې د لویانو له نیمایي زیاتو کسانو ته د کورونا وایرس ضد یو ډوزه واکسین ورکول سوی ویلي چې له پلان سره سم لګول سوي محدودیتونه نرموي او اقتصادي فعالیتونه بیرته پیلوي. بریتانیا د دغه پرمختګ خبره داسې مهال کوي چې اروپایي ټولنه د خپلو وګړو لپاره د کورونا ضد واکسین په برابرولو کې له ستونزو سره مخامخ ده. په زرګونو کسانو پرون په ترکیه کې مظاهره وکړه او د دې هیواد له ولسمشر رجب طیب اردوغان څخه وغوښتل چې له تاوتریخوالي د ښځو د خوندیتوب لپاره د اروپایي ټولنې له کنوانسیون څخه د وتلو په اړه خپله پریکړه بیرته واخلي. ترکیه لومړنی هیواد و چې د اروپایي ټولنې د ښځو په وړاندې د خشونت او کورنۍ تاوتریخوالي سره د مبارزې دغه کنوانسیون یې په 2011 کال کې په استنبول کې د وزیرانو د کمیټې په غونډه کې لاسلیک کړی و. دغه مظاهرې په استنبول، انقره او ازمیر کې ترسره سوې. د استنبول په مظاهرو کې یو ګډونوال له ځان سره د هغو ښځو تصویرونه لېږدول چې په ترکیه کې وژل سوي دي. له دغه کنوانسیون څخه د ترکیې وتل پر هغو ښځو یو ګزار دی چې د ښځو د حقونو د پیاوړتیا لپاره مبارزه کوي. د امریکا د متحده ایالاتونو مرستیال ولسمشرې کاملا هارس د تنزانیا لومړنۍ ښځینه ولسمشرې سامیا سولوهو حسن ته د دندې د پیلولو مبارکي ورکړې ده. وروسته له هغې چې سولوهو حسن د مارچ پر 19 د تنزانیا د ولسمشرې په توګه لوړه وکړه، هارس پرون په یوه ټویټ کې ولیکل چې هغې ته ښې هیلې غواړي او ویلي دي چې متحده ایالات چمتو دی له تاسو سره د دواړو هیوادونو د اړیکو د پیاوړي کېدو لپاره کار وکړي. وروسته له هغې چې د دې هیواد ولسمشر جان ماګوف ویلي څو ورځې مخکې مړ سو، سولوهو حسن د دې هیواد مرستیال ولسمشر وه. د برما په مرکزی برخه کې نن ډاکټران او نرسان د اعتراض په ډول لارو سړکونو ته راووتل. دا لاریون وروسته له هغې وسو چې له پرون راهیسې پر کودتا ضد اعتراض کوونکو یو ور بیا مرګونی فشارونه راوستل سول. تېرې میاشت تر پوځي کودتا وروسته چې ملکي رهبره آنګ سان سوچی یې له واکه وپرځوله، په برما کې په ملي سطحه مظاهرې کېږي او د ډیموکراسۍ بیرته اعاده غواړي. د سرچینو په حواله تر پوځي کودتا وروسته نږدې 350 کسان وژل سوي او تر 2300 زیات نور نیول سوي دي، خو ګمان کېږي چې واقعي شمیر به تر دې زیات وي.
خبرونه مو له آزادي رادیو واوریدل. ولسمشر اشرف غنی طالبانو ته په خطاب کې وویل چې جګړه ناروا ده.
اگر چه مشروعیت در ترکرایز در افغان اولاد وزنی تل ورور پل خور خپل کور تباکی.
امنیتی ځواکونو په میدان وردګ کې خپل سر وملي شو د قومندان علي پور په ضد عملیات پیل کړي. له ولسوالیو کندوز ښار ته کډه شوي خلک وایي که جنگ ونه دري شي سش کال به ځکه شاړې پاتې شي.
زموږ اوس سیمه د جګړې لومړۍ کرښه ده.
په کندهار کې نامنو یو د نوي کال پر خوښیو سیوری غوړولی.
د شپې د ورځې چکان دي، جنگونه دي، مړي دي، بمان دي، لکه درګه د ور.
کوچان وای تیر کلونه ورته له سختي یو ډکو.
دا یو د ناورین په وی وو کوچان باندې کاخته وو کوچان باندې زګتونه وو.
زمو شخله آزادی رادیو او رید آزادی رادیو خبرونه د سهار له او د ماشام تر او په مزنی سپه 12 پښنیو او اف ام 3.15 سپاوري. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي طالبان د جګړې دوام ته هیڅ ډول مشروعیت نه لري. شغلی غنی چې نن د نوي کال په مناسبت په ار کې وینا کوله، طالبان وننګول چې د بهرنیو عسکرو په نو ژلو بیاړي خو د خپل افغان ورونو وژنې ته دوام ورکوي. د افغانستان ولسمشر د تلپاتې سولې په راتلو ټینګار وکاو، خو زیاته کړه دا ډول سوله تدبیر او ملي یووالي ته اړتیا لري. په ورته وخت کې د هیواد لومړی میرمن رولا غنی هیله شي چې په نوي لمریز کال کې به جګړه پای ته ورسیږي. په دې اړه د آزادي رادیو خبریال راپور راکوي.
نږدې نیم ساعت وړاندې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د نوي یو ځل څلور سوه لمریز کال په مناسبت جوړ شوې غونډې ته په جمهوري ریاست کې وینا وکړه. افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وویل سوله د افغانانو بنسټیز حق دی، خو لسګونه کلونه کېږي چې دا حق ته اخیستل شوی دی. هغه زیاته کړه سوله لومړیتوب دی، خو تلپاتې سوله داسې سوله چې په خبره یې نوره وینه تویدل پای ته ورسوي. خو ښاغلی غنی دا ډول سوله په کلک هوډ، تدبیر او ملي یووالي پورې تړلې وبلله. د افغانستان جمهور رئیس طالبانو ته په خطاب کې وویل چې دا ډله د جګړې د دوام لپاره هیڅ ډول مشروعیت نه لري. د زیاته کړه
اگر چه مشروعیت در ترکرایز در افغان اولاد وزنی پل ورور پل خور پل کور تباکی بسته راسیت یو پل اومنو او دا وطن پا گده آباد کو پا گده ایسو کالکو او دی پردی لازونه بند تاسی بانده نارکون چی دی پردی وسیله دی استعمال مسی افغانی نور افغانان منی نور ټول افغانان ومني.
په ورته وخت کې د افغانستان لومړی میرمن لواغنی هم هیله خی چې کونیوي کال کې به سوله د جګړې ځای ونیسي. هغه هم چې خپله وینای بار کې جوړ شوې غونډې ته اوروله، هیله مندي وښودله چې نوی کال د ورورګلۍ او د سولې په فضا کې پیل شي. هغې وویل مېرمن غری وایي هیله مند ده چې نوی کال به په سولې، ورورګلۍ او له جګړې او شخړو په امان کې پیل شي، داسې کال چې د تیر کال نه امنۍ او وژنې به پکې تکرار نه شي. مېرمن غنی همدا ډول نوی کال یو فرصت یاد کړ چې خلک کې خپل ژوند د سپرلي په څېر رنګین کړي. د افغانستان جمهور رئیس هم د سولې او له طالبانو سره د جګړې ورهاخوا په نوي کال کې د یو شمېر ښو خبرو یادونه وکړه. هغه دا زیری وبلل او وی ویل چې په اقتصاد، فرهنګ او ټولنیزو کارونو کې به یو شمېر پرمختګونه هم رامنځته شي. له دې ډلې مهم کار په 1400 لمریز کال کې افغانستان د اوبو مدیریت کا یاد کړ چې وی ویل د اوبو په مدیریت سره به افغانستان فرصتونه ترلاسه کړي او هغه څه چې په اصطلاح نیمګړي دي او افغانستان په دغه برخه کې وسره لسونو سره مخامخ دی، د اوبو په مدیریت سره به وکشي کولای دغه ستونزې حل شي. هغه د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته په اشاره ده هم ویل چې د ټول افغانستان سربیره به یوازې په کابل کې روان کال د 14,000 امنیتي او دفاعي سرتیرو هغه چې په جګړه کې وژل شوي دا کورنۍ او قربانیانو ته یوازې په کابل کې نمرې او ځمکې ووشي.
ډیره مننه د ازهري رادیو د خبريال راپور مو اوریده چې ویلې ولسمشر اشرف غني وایي طالبان د جګړې دوام ته هیڅ ډول مشروعیت نه لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
افغان امنیتي ځواکونو د میدان وردګ ولایت په بهسود ولسوالۍ کې د ځایي غیر مسؤول قومندان عبدالغنی علیپور په وړاندې عملیات پیل کړي. دفاع وزارت تاییدوي چې په دې عملیاتو کې تر اوسه پورې د علیپور نږدې 60 کسانو ته مرشوب له اوښتی ده. دا عملیات وروسته له دې پیل شول چې د کپ په 28مه د میدان وردګ په بهسود ولسوالۍ کې د ملي اردو یو هلیکوپټر د علیپور د وسلوالو لخوا وویشتل شو او د څلورو پیلوټانو په ګډون د ملي اردو نه تنه منسوبین پکې ووشل شول. نور جزئیات فریبا ظاهر وړاندې کوي.
د افغانستان دفاع وزارت تاییدوي چې په بهسود ولسوالۍ کې د ملي اردو د یوې هلیکوپټر تر نسکورېدو وروسته د ځایي قومندان عبدالغنی علیپور وسلوالو پر وړاندې عملیات پیل شوي دي. د دفاع وزارت مرستیال وین فواد امان تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د عملیات تیره ورځ پیل شوي او په ترڅ کې د علیپور وسلوالو ته مرګ ژوبله هم اوښتی ده.
عملیات را که نیروهای اردوی ملی بالای محلات و اخوازی و همچنان پوست های باجگیری
به حقو بریدونو که چه ده ملی اردو ده تواکنو لخواه ده علی پور او نور و غیر مسئول و وصلوالو پا برندی پیل شول ده دوی دول استان وشل شوی او شپش نور تپیندی. امنیتی او دفاعی تواکنو حدسه کوی ده ولسوالی تا بیت امن او نظم راولی
نظم دوباره ده ولسوالی بر بگردانند.
شغلی امان و نویل چې د عملیات به تر څو وخت دوام وکړي خو تر دې وړاندې د دفاع سرپرست وزیر محمد یاسین زیه په ګډون افغان چارواکو ویلي چې د ملي اردو د نسکورېسو هلیکوپټر د قربانیانو غچ باخلي. د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب پرون په کابل کې خبري غونډې ته وویل چې علیپور او پخپل سر وسلوال په یاد ولسوالۍ کې د قانون د تنفیذ مخه نیسي، پر امنیتي او دفاعي ځواکونو بریدونه کوي، نو د خبره د طالب او علیپور ترمنځ هیڅ توپیر نشته. په همدې حال کې د ولسمشر سلاکار محمد محقق تر حکومت ژغ کړی چې د ځواک په کارول کې دی لبیړی کار نه اخلي څو په سیمه کې ملکی وګړي لزیانه خوندي پاتې سي. د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان تیر ماښام ازادي راډیو ته ویل چې په پیل شوی عملیاتو کې ملکی وګړو ته زیان نه دی رسیدلی. د وی امنیتي سرچینې لخوا ازادي راډیو ته په یو واستول شوی ویډیو کې هغه څرخی البته ښکاري چې د چاشمبه په شپه په بهسود ولسوالۍ کې رانه سکور وسو. علیپور په یو ژغیز پیغام کې د کسانو لخوا دا اقدام یو ډول توجیه کړی دی. علیپور خپل وسلوال سان د مقاومت ځواکونو بلل او ویل چې د بیا عدالتۍ پر وړاندې به مبارزه جاری وي. د الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې نه کسان وژل شول چې څلور تنه پیلوټان او 15 تنه نور د امنیتي ځواکونو غړي ول. دفاع وزارت وژل شوی پیلوټان عبدالکریم رحیمی، فضل وهاب امیری، محمد انور عمر او محفوظ نیکزاد بللی چې د جمعې پر ورځ جنازه خاورو ته وسپارل شوه. عبدالغنی علی پور د 1990 لمریز کال په لیندې میاشت کې د خپل سر او سوالو فعالیتونو په تور نیول سوی و چې وروسته د ولسمشر د دوهم مرستیال سرور دانش په ملاتړ له بنده خوشی سو.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یوه نړیواله موضوع وروسته بیرته د افغانستان مسایلو ته راګرځو. په اروپایي هیوادونو کې د کرونا وایرس د پیښو زیاتېدو څو هیوادونه اړ کړل چې د شنبې په ورځ د ټولبندۍ نوي تدابیر عملي کړي. له بلې خوا بریتانیا د واکسین په برخه کې وتوانېده چې خپلو تر نیمایي زیاتو لویانو ته د کرونا ضد واکسین حداقل یوه ستن ورکړي. په اړه اجمل اندرا سره د نور تفصیل له داورو.
پاریس او د فرانسې په ځینو نورو سیمو کې پرون د یوې میاشتې په مخه نیمه خربندي نافذه شوه. ویل کېږي چې نوي تدابیر به د دې هیواد له درې برخو څخه یوه برخه وګړي اغېزمن کړي. پولینډ هم د درې اونیو په مخه نیمه خربندي اعلان کړه چې ورسره به د دې هیواد کې سوداګریز مرکزونه، هوټلونه، ښوونځي او د سپورت کلبونه تړلي وي. په اوکراین کې پلازمېنه کیف له حیاتي اړتیاو پرته بشپړ تړل شوی او ښوونځي آنلاین شوي. څو په دې هیواد کې د کرونا وایرس د نوې پیښو لوړه شوې تفرقه کته کړې. برتانیا بیا توانېدلې چې د خپلو بالغو وګړو نمایي برخې ته د اقل د کرونا واکسین وستن ورسوي. د دې هیواد د روغتیا وزیر مات هانکانګ ویلي دې چارې دا هیواد له پلان سره سم دي ته چې نږدې کړی چې د خاربندۍ تدابیر نرم کړي او کاروبارونه بیرته پرانیزي. برتانیا داسې وخت د کرونا ضد واکسینو په رسولو کې پرمختګ کوي چې اروپایي ټولنه د واکسینو د رسولو په برخه کې د محدودیتونو او خنډونو سره مخ ده او په ګڼو اروپایي هیوادونو کې د کرونا ضد واکسین ویش او رسول ورو پرمخ ځي. د اروپایي ټولنې مشر اورسولا وندرلن ګواخ کړی چې کچيري د دې ټولنې غړو هیوادونو ته د کووېډ 19 پر ضد د استرازنکا واکسینو ژمنه شوې برخه ونه رسیږي، دوی به د دې واکسینو صادرات بند کړي. نو مولي وی جرمني د سنې ته ویلي موږ د دې واکسینو پر صادراتو د بندیز انتخاب لرو او زیاته کړي ده. استرازنکا کمپنۍ ته پیغام داده چې دوی باید مخکې له دې چې نورو هیوادونو ته واکسین استول پایل کړي، لاروپا سره کړه قرارداد اوسمنه پوره کړي. بلخه په ځینو اروپایي خارونو کې لکه د جرمني په ځینو خارونو کې، لندن کې، رومانیا په ځینو خارونو او همدارنګه سربیا کې د کرونا وایرس سره د تړلو نوو سختو بندیزونو پر ضد پراخ مظاهره روان دي.
مننه اجمل اندو چې په اروپایي هیوادونو کې د کرونا وایرس د پیښو د زیاتېدو په اړه معلومات درکړل. کندوز شارته له شاوخوا څو ولسوالیو ورکړه شوی کډوال وایي ک په سیمو کې حکومتي ځواکونه او طالبان جګړه و نه دروي، د دوی مزکه به شاړي او باغونه به وچشي. ځینو له دې کډوالو آزادي رادیو ته ویلي چې سیمه ایز چارواکي باید دوی ته بیرته خپل سیمو ته د ستنېدو لارې هوار کړي. دوی وایي په کندوز شار کې د کډوالۍ ژوند کوي او لګڼو ستونزو سره لاسو ګریوان دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
هغه کډوال چې د کندز په شاوخوا ولسوالیو کې د جګړو له سیمو کندز ښار ته راکړه شوي، ګڼې دهقانان او باغداران دي. دوی وایي کروندې، باغونه او مالداري ترې کلو کې پاتې دي او دوی په کندز ښار کې د کډوالۍ ستونزې ګالي. 50 کلن رحمت الله چې جګړو له خپلې سیمې کندز ښار ته راکړه کړی، وایي سیمه د حکومتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د جګړې ډګر دی.
د موږ اوس سیمه خان آباد ولسوالۍ نوآباد سیمه ده، د جګړې لومړۍ کرښه ده. وخت نا وخت هلته جګړې کېږي. په دې جګړه کې کرنیز ځمکې، باغونه او هغه سیمه چې هلته عام خلک بزګرانو په هغو باندې کار کوو، اوس نشي کولای چې خپلو ځمکو ته لاړ شي، خپلو باغونو کې کار وکړي، خپل بندونه جوړ کړي، خپل نهرونه پاک کړي. نو له دغه عمله له زیاتو ستونزو سره مخ یو.
دوی د جګړې له دواړو خواوو غواړي چې د دوی په سیمو کې دي وربند وکړي، څو دوی وکولی شي خپلو کورونو ته ستانه شي او هلته د خپلو کروندو او باغونو ساتنه وکړي. دوی وایي که په سیمه کې جګړه دوام وکړي، ځمکې به شاړي او باغونه به وچ شي. شپږ څلوېښت کلن شاه محمد له یو کال راهیسې د جګړو له کبله د کندز ښار د شینواریو سیمې څخه بې ځایه شوی دی. هغه وایي چې په خپل کلي کې مالداري او دهقاني درلوده او ژوند یې ښه و.
هغه خونه غره تخترونه راکې چې دلته مرزه دی خونده تخترونه راکې چې دلته مرزه ده زخمی بسی او بلګیږي چې سرمایه دې ما ته خون کې په لازمي کوم او شیند لازمي کوم وکړه اوس نه کوټ شیندې سم نه پوله جوړا وای سم نه خدمت دې زمکه کوي سم تاسو خه معلوم دې زمکه خدمت نه شي نو حاصل نه کوي زه در په در ما کده حاصل دې ما اوس اوس کنه خدا ورسې چې غدای تلاستړم
دغه به زې شوی کورونی ټینګار کوي چې د دوی ټول اواید په کرنې بڼوالۍ او مالداری پورې تړلی دی او که چیرې دوی بیرته په خپلو کروندو کې لاس په کار نشي نو له جدي اقتصادي ننګونو سره به مخامخ شي. د کندز د امام صاحب ولسوالۍ د ګنبد د سیمې یو اوسیدونکی 45 کلن فضل رحمان هم له ورته ستونزې ځورېږي.
زمکه مې خط اول کده یعنی منځ دواړو جانب نه را دغه لاس سوځ مخې ته وایم چې زه خپله زمکه سر ته لاړم دولت یو بیز لخوانه دا شکیف انداخت مو اوسو انده ما ماده فروتو که ماونه څنګه سی بیل وکم دوه مرلیکا دغه پیسې مې باندې تاوان شو بهتره من دولت نه هم طالبان نه غوړو سه یو صلح یو رامي اور سه دغه ضربه غریب ولست خصوصا اکثر د شرایط کې ټول دیقان نه دیقان سینې زندگی نسته دانو
دوی زیاته وی چې د کندو سیمې ز چارواکو ته خپل شکایتونه رسول دي خو تر اوسه داسې کوم اقدام نه دی لیدلی چې دوی ته بیرته خپل سیمو ته د سندو لاره هواره کړي. د کندز دیوالي ویاند عصمت الله مرادي له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې امنیتي ارګانونه پر یوې طرحې کار کوي او په عملي کولو سره به یې ټول بې ځایه شوو کورنیو ته بیرته د سندو لاره هواره شي.
په وطرحه باندې ولادت کار کوي ترڅو بستن شوی کورنۍ بیرته خپل سیمو ته ولاړ شي. په دې برخه کې ولاتي در ټول امکانات په کار شوي. هغه بازګر زموږ باغوانان چې په زحمت استلای ځکه چې دغه د عاید مغه لاره ده بل کوم کاروبار نه لري دوی په خپل سیمه کې وکول شي ترڅو د بازګرۍ ته خپل بڼوالۍ ته همداشان آزاد کاروبار ته رسیدګي وکړي.
خو د کندز د هغو سیمو د خلکو ستونزې چې سیمې د حکومتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د جګړو تاوده ډګرونه دي ښایي یوازې د کندز د چارواکو په دې ژمنو هوارې نه شي. هغه څه چې دا خلک غواړي د دواړو خواوو ترمنځ اوربند دی چې لا تر اوسه یې کوم څرک نه ښکاري.
اوس هم د کوچیانو د ستونزې په اړه په افغانستان کې کوچان څوارلسمه پیړۍ د ځان لپاره د ناورین پیړۍ بولي. دوی وایي کوچان په دغه پیړۍ کې په اقتصادي، کلتوري، تعلیمي، ټولنیز او هر برخه کې ځپل شوي دي. په دې اړه یو مفصل راپور لرو.
تر بلخ را وروسته کندهار لومړنی ولایت و چې د نوروز پراخې میلې پکې کېدلې او د نوي کال لومړۍ جنډۍ به په مزار شریف کې او تر هغه وروسته د
تخنیکی ستونزه و د بلخ راپور به په څو شیبو کې تیار شي. اوس د کندهار راپور واوري. په دغه ولایت کې پخوا د نوي کال میلې په درس جوړېدي، په شاندارو مراسمو جوړېدي، خو سږ کال نامنې پرې سیوری غوړولی دی. راپور واوري.
تر بلخ را وروسته کندهار لومړنی ولایت و چې د نوروز پراخې میلې پکې کېدلې او د نوي کال لومړۍ جنډۍ به په مزار شریف کې او تر هغه وروسته د کندهار د خاکریز ولسوالۍ په شاغزارت کې پورته کېدل. میله وال به د نوي کال د لومړۍ ورځې یوه اونۍ مخکې د کندهار ښار څخه 50 کیلومتره لیرې دغه ولسوالۍ ته تلل او هلته به یې جشنونه کول. په دغه میله ځایونو کې به د کندهار د محلي لوبو، غیژنیونی، پهلوانۍ، خوسي، ډبرې غورځولو او درنه خط تر څنګ د محلي موسیقي کنسرتونه جوړېدل. خوساش کال د نامنوی په وجنه یوازې د شاغه زیارت بلکې په شاولی کوټ ولسوالۍ کې د دهلی بند او په ارغنداب ولسوالۍ کې د سردی باغ او بابا ولی زیارت هغه سیمې دي چې د پسرلی په دې ورځو کې د میلهوالو خالی دي. د کندهار اوسیدونکو اختر محمد وای د جګړو له وجې خلک د نوي کال میلې نسی کولای.
د شپې د ورځو ټکان دي، جنګونه دي، مړي دي، بومان دي، لکه درګه د ور په جال کې به نو څوک ول منځي. د ښار خلک به ول منځي هغه په مات سره نو څنګه ول منځي په ټکان کې چلته خبر شو ارغنداب کې وز مرسوله وز را باس ول دغه د دې مې شکیر مل تر وته دي. د سړک مې کړی نه دلدل شهر ورځ 15 مونټر د کډو راتېریږي نه دا عمره سات وا شاغه تکلل د دې تکلل او مزار تکلل نه پر دلې په شهر کې شاو خای نو مينتا اوس به وی نو مینه ما سبا ګرځم مې لزای نه باندې که سرکاري باغ دی که دالاده که بابا صاحب ټول باندې جنگونه دي څوک نه سپلل.
د محمد اکبر په نوم د کندهار یو بل اوسیدونکی وایي په نورو کلونو کې خلک مزار شریف او نورو ولایتونو ته تلل، خو دا ځل د کابل کندهار د لوی لارې د خرابوالي او ناامنیو له امله زړه نه شکوي.
ارغنداو کې جنگونه جي لارې کابل لوی لارې هم دغه خلک مزار شریف ته تلل، پر هغه لارې هم جنگونه جي مې سړکانو ګرمې نه پټو کړي جي امن نشته. خو خلک ارغنداو ته تلل، اوس په ارغنداو کې ټول ته معلومه ده جنگونه جي نورود اغاړه وګره شناوه دی وکړه اوره ملک ولدالیه تکله په دله کې اوس اوره طالبان جنگونه جه دینس کول شاول کوټ کې لا هم نس ګرځدلای جنگونه جه نو چې جنگ څنګه بره ایس وک نه غواړي چې امن ځای ته ورسی نه امن ځای ته ورسی په ځکه هدا زړه نشه کې شو ملک وکي.
په تیر کلونو کې بد نارینه وتر څنګه شې هم د نوې کال په لومړی چهارشنبه ارغنداب ولسوالی تتللې او د بابا ولی په زیارت کې به د نوروز میلې کولې. د کندهار دوی اوسیدونکي نادیا او سپورمی وای دوی به دا ځل په خپل کور کې د نوي کال مراسم ولمانځي.
اوس وای نام نی ډیر نه هم نس کولای چې پازات توګه ولر سي نو شوز تام ډیر مشکل جوړ شوی دی. دا چې بابا ساو داس نور د میلې ځای نه باندې نو کولای سم داس اینو منی ته داس ځای ته ولر سي نه خپل خپلوانو کړو ولر سي خپل په کور کې جشن جوړ کو نور دوستان مشکل راز یعنی هیڅ کله چې دا فرصت لاس اور نو کړو د خوشحالي او د زیواله فرصت لاس اور نو
د اوس خو بیخي د لکه نارینه ته چې څنګه موږ ګورو چې محدودیتونه زیات سر مشکلاتو ته زیات په همدغه کچه باندې شست هم مشکلات زیات سر ځکه چې مرګ به چهارشنبه دغه اول سال میله کې به تلل بابا ساته دغه څه خو اوس موږ کولای شو دغه میله په کور کې هم جوړ کو هم همدغه سیول منځ
د کندهار چارواکي هم نه چې نامنیو د نوي کال د المانځنی مراسم کمرنګ کړی دي. د کندهار ولایت د ټولنیزو چارو مرستيال اجي اغلالي دستګيري ازادي رادیو ته وویل چې دا ځل د نوي کال د جنډي د پورته کولو مراسم په کندهار ښار کې د خرقه شریفي په زیارت کې ترسره کیږي.
خرقه شریفي په زیارت کې جنډي پورته کوو سش کال د بعضي مشکلاتو په اساس باندې مش ارغنداو یا د خرقه ولسوالۍ ته رسیدګي نسوي کېدل د خلکو د امنیت له خاطر نو د کندهار ولایت منتخب.
په کندهار کې د نوروز جشن د تاریخ په اوږدو کې په خورا جوش او خروش سره لمانځل شوی. خلک د دې ورځې لپاره ځانګړي دودیز مراسم او رواجونه لري. په تاریخي کتابونو کې راغلي چې احمد شاه بابا د نوروز منځلو لپاره په ارغنداب کې د بابا ولی له زیارت څخه نیولې د سردی او مرنجان تر کلو پورې سیمه ځانګړي کړې و ترڅو د نوي کال جشن پکې ولمانځل شي. ویل کېږي چې هغه مهال د کندهار د سرحدي سیمو څخه راغلو میلوالو به په دې شنه سیمه کې خیمې درولې، سونو به حلالول، دیګونه به پخول او تر لس ورځې پورې به ایمیل یې کولې.
سپ سر لې بیا شایستا سو کندهار په ګلو سانګې جټ کې کړه خاوند نانار په ګلو سانګې جټ کې کړه خاوند نانار په ګلو سپ سر لې بیا شایستا سو کندهار په ګلو سوي هاري خواته د ګلانو ننداري پر
تاسو لا پیغامونو
زه احمد همدرد د لغمان ولایت د کارغیول ولسوالۍ د ازادۍ راډیو لالارې دا پیغام پریږم. زه د نوي کال مبارکي ټولو هیوادوالو ته وایم. خدای دې وکړي چې دا کال د سولې او د امن او د خوشحالۍ کال په ټولو افغانانو باندې وسلام په احترام.
بلې د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. استاسو دایمي اورېدونکو استاسو دایمي همکار قاری پښتون یم. نن د عمل اوله ورځ ده او د نوي کال مبارکي ده، د غنوي بهار او د غنوي سپرلي مبارکي. د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته وایم، خصوصا هغه خبرنګاران چې خدمتونه کوي که په پورا کې که په کابل کې، ټولو ته مبارکي وایم. نو ورونو پروش کال چې نن یوم کالو پر افغانانو باندې ډېر په خوشنط باندې تېر سو، ډېرې وینې توی شوې او ډېر انفجارونه وسول، ډېرې منډې بورې شوې، ډېرې ناګانې کونډې شوې. نو خدای دې وکړي چې سږ کال هغه خوشنطونه نه وي او خدای دې وکړي چې د دغه کال د نیکمرغۍ په برکت باندې نور د مسلمان وینه د مسلمان په لاس تی نه شي، د انسان وینه د انسان په لاس تی نه شي. یوه خبره د یادوري وړ بولم، چون چې نوی کال راځي، نوی سپرلی، دا به موږ د خیر په نت باندې دا مبارکۍ سره ورکو دا برکت پنيت سره ورکو دا نه دي چې موږ مشرکین یا بت پرست یو خدای دې موږ د شرک او د بت پرستی وساتي نو دا عمل اول ورځ چې د شپه ورځ یو کیږي د غرنګ زما پر افغانانو باندې ژغ دی چې په عمل کې شپه ورځ یو کیږي راسي موږ څه سم داسې ترې و چتر لاندې ترې و بیرغ لاندې یو کلمه د وعدت استعمال کو ټول سره یو سو چې نورې وینې تینوکو نوی کال مو مبارک نوی سپرلی مو مبارک تعالی دې دغه کال د برکت کال کې فقط با احترام السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو
ستاسی پیغام ستاسی نظر
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو دولسمه بجې شوې د دې سات لنډ خبرونه صالح محمد صالح اوروي
ولسمشر محمد اشرف غنی وی په افغانستان کې د وسلولو طالبانو روانه جګړه هیڅ ډول مشروعیت نه لري. شغلی غنی دا څرګندونه نن په جمهوریت ریاست کې د نیو مریض کال په مناسبت جوړو سویو مراسمو ته وکړي. په جلال آباد کې په 214 کې یو تن وژل شوی او بل تن ټپي شوی دی. د بلخ ولایت مرکز مزار شریف کې حضرت علي ته پر منسوبي روزې د جنډې په پورته کولو سره د نیو مریض کال نوروز جشن پایل سو. تیر کال د کورونا وبال کابل دغه جشن په محدود ډول منځل سوی وو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر هیله څرګنده کړه چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي نوې استازي به وکولې سي په افغانستان کې د سولې د ټینګښت پر لار اغیزناک رول ولوبوي. د وزارت په حواله د بهرنیو چارو وزیر محمد انی فاطمر پرون له جان آرنو سره په ټلیفوني تماس کې د افغانستان او سیمې پر وضعیت بحث وکړ. ځینو اروپایي هیوادونو چې د کورونا وایرس د پیښو د زیاتېدو یوه نوې څپه پکې پیل شوې پرون شنبه نوي محدودیتونه ولګول. په دغو هیوادونو کې فرانسه، پولنډ، اوکراین او بریتانیا راځي. په زرګونو کسانو پرون په ترکیه کې مظاهره وکړه او د دې هیواد د ولسمشر رجب طیب اردوغان څخه وغوښتل چې له تاوتریخوالي د ښځو د خوندیتوب لپاره د اروپایي ټولنې له کنوانسیون څخه د وتلو په اړه خپله پرېکړه بیرته واخلي. د امریکا د متحده ایالاتونو مرستیال ولسمشر کاملا هارس د تنزانیا لومړنۍ ښځینه ولسمشر سامیا سولوهو حسن ته د دې دندې د پیلولو مبارکي ورکړې ده. او د برما په مرکزی برخه کې نن ډاکټران او نرسان د اعتراض په ډول لارو سړکونو ته راووتل. دا لاریون وروسته له هغې وسو چې له پرون راهیسې پر کودا تازد اعتراض کوونکو یو ور بیا مرګونی فشارونه راوستل سول. سرچینې وایي چې د تیرې میاشتې تر پوځي کودتا وروسته نږدې 350 کسان په دغه هیواد کې وژل شوي خو ګمان کېږي چې واقعي شمیر به خورا زیات وي.
مخی تر دې چې د افغان شزو د لوړو شورو په اړه راپور واوري په افغانستان کې د کوچانو د ستونزو په اړه یو مفصل راپور لرو. دوی وایي په تیره پیړۍ کې په اقتصادي، کلتوري، تعلیمي او نورو برخو کې ډېر ستونزې ګاللې دي. د راپور ته غوښی
کوچانی ژوند د انساني ټولنې د ژوند یو ډیر پخوانی او غیزمنه لار ده چې کېدای شي دغه لار د بشریت له پیدایښ سره سم پیل شوی وي او وروسته د دغه لار انسانانو د مې ژوند لور ته سوک سوک خپل لار بیل کړی وي. په افغانستان کې لا هم ډیرې ګرځند کوچان ژوند کوي خو ل خپل ژوند کړیږي. د دې د نوې پیړۍ نوې کال نوې ورځ په بخت نسی خو 1340 هجری پیړۍ د خپل ژوند، کلتور، اقتصاد، د څرځایونو، د غصب، سرپسی، وچکالیو، د دولتونو لورې نه پام لرنه او د خپل وګړو د انساني زیان لپاره تر ټولو بد پیړۍ یادوي. دی وای د حج سمیه نمونه جمعاتنه ګرځنده کلینیکونه ګرځنده شوونځي د میشتیدنې ځایونه د لوړو زده کړو زمينه تذکيري راي ورکوونه په سیمایز او مرکزی حکومت کولای کی سهم سرپنه ژورې څاګانې او کوچانی شارګوټ یا غڅ دي چې کوچان په وسنۍ پرمختللې نړۍ کې لا هم ورڅخه به برخه دي. د دې په خبره په دې پیړۍ کې کوچان له ډیرې نورو ستونزو سره هم مخ شوی و چې نه یې شروختیا، نشه اقتصاد او نشه ژوند تیر کړ. اجمنان کوچای تقریبا او یا کلندای د څوار لسمه پیړۍ د کوچانو لپاره د ناورین پیړۍ یادوي. اجمنان کوچای وای په دغه پیړۍ کې مورمه خر وشان او د ژوند هر څلاله سو وتل.
دا یو د ناورین پیړۍ وو کوچانو باندې، کاختو کوچانو باندې ځکتون وو کوچانو باندې، ورانه تبایو شپکت چانو
تر هم د چا نه وو کوچیان یې بېچاره مخلص دي او کومکونه نه ورسره کېږي کوچیانو باندې په یو ناورین شپېدي تېرېږي.
حاجي منان زیاتوي د کوچیانو محصولات د افغانستان لپاره یو ستر اقتصادي فرصت دی، خو وایي په تېره پېړۍ کې حکومتونو له دغه فرصت څخه ګټه پورته نه کړه. بورجان کوچی بیا 25 کلن ځوان دی، دی هم د تیر پیړۍ له ناخوالو سر ټکوي. نوموړی زیاتوي د کوچیانو د ژوند د شوالي لپاره د عصري مالدارۍ پراختیا، د غوښو د تولید ابیاري، د لبنیاتو، وړیو، کشمیري او غالیو د صنعت وده هغه څه دي چې د کوچیانو اقتصاد ورسره پیاوړی کیږي، خو هیچا هم په دغه برخه کې مرستنه و ورسره کړې. بورجان زیاتوي د مالدارۍ تعلیم، د تګ را تګ لارې په ماینونو پوښیدل، تر ډیره د څارویو نه واکسینېدل، د څښاک پاکو اوبو ته نه لاسرسی، ټرانسپورټي اسانتیاوې نه برابرېدل، د شهیدانو او معلولینو پیسو ته نه لاسرسی د کوچیانو ژوند تریخ کړی و.
فرض مثال لومړۍ ستونزه چې ده سرځایونه غصب شوي دي، بعضې له دولت لخوا څخه لکه د بېحسودو رازی ناور سی. دوهم ستونزه سی کوچان اور سره مخامخ دی، هغه د صحت برخه کې دی. دریم ستونزه سی کوچان سره مخامخ دی، هغه هم د تعلیم برخه ده. څلورم ستونزه سی کوچان سره مخامخ سی ودی، هغه تذکری دی.
نور جمال کوچی بیا تقریبا 10 کلن ځوان دی، دی په دې ورستیو کلونو کې ځای سو یا اوس د غزنی پوهنې پر ریاست کې مامور دی. نور جمال وایي که څه هم تر یوې اندازې کوچان په دغه پیړۍ کې ځای سول، تعلیمونه یې وکړل، دولتي دندې ترسره کړې، خو په ټوله کې بیا سخت اقتصادي زیانونه ولیدل. د دو په خبره د کوچانو مینې او څړځاینه یا خو غصب سول او یا هلته کوچان نه ورپرېښودل کېږي.
تیره پیړۍ د کوچانو لپاره ډیره زیانمنونکې پیړۍ وه. د کوچانو لپاره د کوچانو هغه مینې پخوانۍ دي، زرو کلوس کومې مینې وي، مثال هغه مینې له لاسه ووتلې، په دې کې شک نستم. هغه لپچرونه، هغه مینه ځایونه چې د کوچانو ژوند په غو لپچرو پستړلی و، یا مثال د دوی هغه مالداري سې وه، هغه له لاسه ورکړه. په دې خاطر باندې چې لپچر نه وي خو حتما مالداري هم له منځه ځي.
نور جمال وایي کوچانو پر پیړۍ د افغان حکومت د پلانونو او فرمانونو د منظوري په تمه تیر کړه چې پر مټ یې د کوچانو ستونزې هواری سي، خو لا هم نه دي هواری سوي. نوموړی زیاتوي په وار وار خپلې ستونزې د وخت له چارواکو په ولسي جرګه کې د کوچانو له استازو او ولسمشرانو سره هم شریکې کړې دي، خو تر اوسه پورې هیڅ پاملرنه نه ده ورته سوي. نور جمال وایي پر اتلونکو کې مله حکومت څخه د مالدارۍ د ودی، کوچانو ته د ځمکو ورکول، د کوچانو د کډرونو جذبول، په ملي پیوستون پرګرام کې کوچانو ته ونډي ورکول او د کوچانو حقونو ته پاملرنه کول غوښتنې دي چې په تیره پیړۍ کې هیڅ پام نه ورته سوی. کوچان وایي که څه هم د 14 پیړۍ په وروستیو 2 لسیزو کې په افغانستان کې زیاتې مرستې سوي دي، خو کوچان ورڅخه بې برخې دي. دوی وایي د تیرې پیړۍ په وروستیو کې افغان ولسمشر محمد اشرف غني په وار وار ورسره ژمنې کړې دي چې له اساسي قانون سره سم به د کوچانو د میشتېدنې او زده کړو په ګډون د دوی ټولې ستونزې په اساسي توګه حل کړي، خو لا هم هیڅ ګام نه دی پورته سوی. د کلو او پراختیا وزارت هم څومره د وړاندې ویلي و چې د کوچانو ستونزو ته په کتو افغان حکومت د کوچانو د ژوند شو کولو لپاره لستونی بډ وهلي، د هغې د ژوند او اقتصاد د شو کولو لپاره یې تر 2022 کال پورې ورته 1.5 میلیون ډالر ځانګړي کړي دي. په ولسي جرګه کې د کوچانو وکیل لونګ کوچی هم وایي هڅه به کوي چې په راتلونکي کې کوچانو ته حق ترلاسه کړي. د ده په خبره په تېره پیړۍ کې هیڅ حق نه و ورکول سوی.
رئیس جمهور خاص فرمان ورکو د ټولو امنیتي ځواکونو لپاره به د دې وروسته د کوچانو عمومي ریاست سره د کوچانو له مالدارانو به د غوښه اخلي او امنیتي ځواکونو ته به یې ورکول کېده. تېر شپږ میاشتې دا حکم ورکول شو، ولې تر اوسه عملي شوی نه ده. په دې هڅه کې یو څو تواري مرستې کړي دي.
افغانستان په نړۍ کې د شزو لپاره یو لبدو هیوادونو بلل کیږي، خو د کوچیو مېرمنو ژوند بیا د افغانستان د نورو شزو په پرتله ل ډیرو سختیو او کړاوونو ډک دی. په کم عمرې ودیدل، ل روغتیایي او تعلیمي اسانتیاو لري پات کېدل، درانه کارونه کول، د زیږون پر وخت کوچی مور او ماشوم مړینه، سرزګي او ګرمۍ تیرول او نور سختۍ ګالل، هغه څه دي چې دغه مېرمنې ورسره مخ وي. و می غوښتل چې پر اتلونکي کې د کوچانی مېرمنو د ژوند شکولو او ستونزو لمنځوړلو مساله په ولسی جرګه کې د کوچانو له استازي فرزانه کوچی سره شریک کړم، خو په بیا بیا ټلیفون کولو سربیره هم خبرو کولو ته تیار نه سو. دا په داسې حال کې ده چې د کوچانو ماشومانو ژوند او حال هم په تیر پیړۍ کې کوچانی مېرمنو ته ورته ګڼل کیږي. که څه هم چې کوچان تیر څوارلسمه پیړۍ د خپل ژوند، اقتصاد او مالداری لپاره د ناورین پیړۍ ګڼي، خو تمه لري چې راتلونکی به یې ښه شي.
اوس هم د شزو په ارتباط یو مفصل راپور لرو چې فریبا ظاهر چمتو کړي.
د څوارلسمې مریضي پیړۍ پایل په افغاني ټولنه کې د شزو د حقونو په برخه کې د پرمختګ او برابرۍ نوې رنگ راوړ.
خانم ما رو جمع شده، مادر خودم، نه فقط مادر کلانم، میگفتن که شما اولاداتم درست تربیت کنید. اگر امروز دخترتان یک گیلاس آب میاره برای برادر خود، سبا امو برادرش امو گیلاس آب بر خواهر خود ببره.
دا د افغانستان د خپلواکۍ او دیموکراسۍ د بنسټګر پاچا امان الله خان او ملکه سوریا یوازنی پاتلور شهزادګۍ ایندیا راغلی چې د دې د مور او پلار د کارنامو ژوندۍ تاریخ بللای سو.
ملکه سوریا همیشه به خانمای افغان گپ میزد. او وقت سخت بود گپ زدنم با ملت، برای که نه تلویزیون بود، نه رادیو، نه تلفون، مگر خانم ها جمع
هم دغه ژغونو د دیل مریضي پیړی پایل د شوز د غورزنګونو سره مل کړ، او چې تور رسیدل خو د وخت په تیرېدو بیرته خندونه ورته جوړ سول، او په دې توګه دغه سفر تر نن پورې په مختلفو واکمنیو کې بیل پړاونه وهل. شهزادګۍ انډیا وایي مورې چې کله په شل کلنۍ کې ملکه سوه، پوه سوه چې ژوند یې اوس بدل سوی دی او د افغانستان د شوزو پر وړاندې مهم مسؤلیتونه لري.
افغان بود گفته شوه که 20 ساله بود وقت ملکه شد، و وقت ملکه شد فهمید که اون زندگی که داشت دیگه فرق کرده، آله یک مسئولیت داشت.
همدا مسئولیت احساس و چې تر یو شمیر بهرنیو سفرونو وروسته د افغان میرمنو لپاره د ملکه سوریا هود لاک لکسو او له خپل کورنۍ څخه دا سفر پیل کړ. په لومړي ځل یې په 1400 او 1903 کلونو کې د مستورات په نامه د نجونو لپاره د لومړني شونځي او روغتون بنسټ کېښود. لومړني زده کوونکي خپل لونی وي. په همدې کال د خپل مور اسما رسمي په مشرۍ د ارشاد نسوان په نامه چاپی خبرونه هم پیل کړه، او دغه راز د شوز لپاره په لسکونو داسې ګامونه واخیستل چې که د ټولنې د یوې برخې لپاره د هیلو هنداره وه، خو بلې برخې بیا د نه منلو او نه زغملو اور پکې تازه کوه. په پغمان کې په لوی جرګې کې د شامان الله ترڅنګ د مخپټي حجاب پرته د ملکه سوریا ګډون هم د شوز لپاره د نوي بدلونونو پایل وو، او همې پر وړاندې د نه ویلو پایلامه. په دې جرګې کې چې له ټول افغانستان څخه به نفوز خلک راټول سوي وو، د نجونو لپاره د واده کولو عمر 18 کلنی وټاکل سو، تر یوې ته ډیرو میرمنو درلودل منع سو، او د غرض یو شمېر نجونې د زده کړو لپاره له هیواد بهر واستول سوې. خوټولنی بل سویل په 1900 کال کې حبیب الله خان کلکانی د خپل نه میاشتنی واکمنۍ پر مهال د امان الله خان د اصلاحي پروګرامونو سره د مخالفت په دود د شوز ژوندۍ وټړل، د ولی له اجازه پرته یې له کور د نجونو او شوز وټل منع کړل، او د هغو میرمنو چې د زده کړو لپاره بهر استول سوي وي د بیرته راتګ فرمان ورکړ. تاریخ لیکونکي په دې باور دي چې نادر خان هم د تیرې دورې تجربې ته په کتو د دې لپاره چې د شوزو بیا راپورته کېدلې د واکمنۍ دوام ته خنډ نسی، نو د شوزو له تعلیمي بهیره تیر شو. د پښتو ژبې څېړونکی او لیکوال حبیب الله رفی وایي نادر خان په 1908 کال کې د شوزو تعلیم ته د یوې ستونزې په سترګه وکتل.
د نادر خان حکومت چې راغی هغه د داسې یو پوریاغنه کار واخیست پالیسۍ نه چې د نجونو موضوع یې بالکل په ځای پرېښوده، فقط د هلکانو ښوونځي را ژوندي کړل او هغه څه چې جنجال پکې نه و، څه په څه باندې چې جنجال پېښ شوی و د هغو ټولو نه تېر شو.
شزی شاوخوا څلور کاله په څنډه کې پاته سوې، خو په 1912 کال کې د محمد ظاهر شاه د واکمنۍ پر مهال د شوزو غورځنګ او پرمختګ بیرته رنګ واخیست. په تاریخي لیکونو کې لولو چې په دې دوره کې د نجونو د زده کړو او ودې په برخه کې له لاسه وتلې امکانات بیرته راژوندي سول، ښوونځي ډېر سول، افغان شوزو په ټولنه کې خپل حیثیت او ځای ومونده او په لومړي ځل افغان میرمنې په سیاسي ډګر کې د مخکښو په توګه رامخته سوې او د وزارت او وکالت تر څوکیو ورسېدې. د شوزو د حقونو دا فعل لیکوال او پلاتونکي شریفه شریف دا دوره داسې انځوروي.
په تدریجي او محافظه‌کارانه توګه خو بیر د خزو د پرمختګونو روان شول، د نجونو ښوونځي پرانستل شوي، خزو ته د کار زمینه برابر شوي په هر ساحه کې، د زده کړې زمینه په هر ساحه کې. ما اوریدلې چې ډاکټرانو چادرې سره ته پانځي تتللې او زده کړې کولې.
د محمد ظاهر شاه د واکمنۍ په 40 کلنه دوره کې نه یوازې د تعلیمي مؤسسو دروازې پرانستل سوې، بلکې شوزو ته زمينه برابر سوې چې په نورو برخو کې هم خپل استعدادونه ښکاره کړي. لمړنۍ شزینه سندرغړې میرمن پروین د همدې ادعا یو بیلګه بللې سو چې جرأت یې وکړ په 1909 کال کې د لمړنۍ افغان شزینه سندرغړې په توګه راغلي او د رادیو افغانستان له لارې سندرې وویلې. ټولنیزو دودونه هغه اړ ایسته چې خپل هنر تر چادرې لاندې تر خپل مینوال ورسوي. د وخت په تیریدو د افغانستان پر ټلویزیون په لوڅ مخ خمسندري ویل دي او په دې توګه نورو افغان هنرمندو میرمنو ته د خپل استعدادونو د ښودلو لپاره لار پرانسته. نورې میرمنې لکه میرمن رخشانه، میرمن جیلا، استاد محواش، میرمن پرستو او داسې نورې هم راغلي دي او په دې توګه د ښځو سندري او هنر د یو معمول رسم په توګه ومنل سو. په 1912 کال کې په لمړي ځل میرمن مجله د نفیسه شایق مبارز په مشرۍ چاپ شوه. په همدې دوره کې ځینانا تاقانی په رادیو کې وګمارل شوې. لطیفه کبیر سراج لمړنۍ میرمن و چې له چادرې سره رادیو ته تله او خبرونه یې لوستل. میرمن سراج د سردار عنایت الله خان لور او د شاه امان الله خان وريره وه. دا په عین وخت کې د افغانستان د ښځو د غورځنګ یو وتلې فعال هم وه. د او خوري زینب د افغانستان د تیاتر په ودی کې هم د پامور رول لوبولای او په ګډه زینب ننداره ته واده ورکړې و. له هنر نیولې بیا د روغتیا، مخابراتو، د پاوز او پولیسو او حتی تر قضا پورې افغان میرمنو د کار کولو ته لارو مندله، خو له چادرې سره. په 1918 کال کې د هغې دورې صدر اعظم داود خان د خپلواکۍ جشن په مناسبت اعلان وکړ چې ښځې مجبورې نه دي چې حتمی دي چادر یا مخپټې حجاب واغوندي. دا ځل هم د سلطنتي کورنۍ غړي شوزو ته د انتخاب د حق ورکولو په دې لار کې مخکښ شول. له دې سره د حکومت د لوړ پوړو چارواکو لونو او میرمنو په لوڅ مخکار او تحصیل ته دوام ورکړ. دا دود په تدریج عامو خلکو ته هم ورسید. د شوزو د حقونو فعاله محبوبه سراج په همدې دوره کې خپل کیسه کوي.
صدا داود خان که آمد اونو مره یادم نیاید که سینمای زینب یو وخت د سینمای زینب بود.
سردار داود خان چراغی په یاد می دی چې د سینما زینب پر دینو و درید. یو شمیر شدی حالت ورو بللې. زه پښ پژم ټولګي کې وم او په داسې مرحله کې وم چې شونځي د چادرې د اغوستلو امر کړی وو. په همدې ورځ داود خان میرمنو ته ویل چې سر لننه تاسو مجبور نه یاست چې چادرې واغوندي. په یاد می دی چې د مور می اوښ کې راغلی او ماته ویل چې لوري تنور تر خلاصې او حتمینه د چې چادرې واغوندې. ما هم بیا نو واغوستله.
ته د چادرې لازم نه سکه پوښی و ما نه پوښیدم.
په همدې دوره کې و چې شوزو د پرمختګونو په یو بل پټه هم شک شې شو ده او سیاست ته مخه کړه. د شوزو دیموکراتیک سازمان چې د شوزو د حقونو د ملاتړ لپاره په 1915 لمریز کال کې جوړ شو، د همدې ګامونو یو بیلګه و. انا هیتاره تبزاد یادولای سوچې د دې سازمان مشري کوله. ښاغلی رفی د محمد ظاهر شاه د 30 کلنی واکمنۍ په دې برخه کې چې د دیموکراسي لسیزه بلل سوې ده د شوزو فعالیتونه د سیادوي
د دیموکراسي په دې کې څه دی وټ وانی دی چې شورا ته ولاړ شي بولسي جرګي غړي شي په کابینه کې خزو ته موقع ورکړل شو کوبران ورزایدی روغتیا وزیر شو په دې ترتیب خزو بیرته عادي حالت ته راوګرځیدي تعلیمات شروع کړل
خو د شوزو حقونو مدافع لیکوال او پلاتون کې شریفه شریف وایي دا پرمختګ یوازې په لویو شهرونو پورې محدود و
په هغه وخت کې چې مونږ لویدو د خزو نمونه په هر ساحه کې وي او په کابینه کې په سیاست کې په پارلمان کې وکیلان خزه وکیلانه وي په کابینه کې حداقل یو وزیر مدلو د خزه په د هنر او سینما په ساحه کې رادیو کې تلویزیون خو اوله وختو کې نو خو یو خبره باید وکم او زه غواړم چې دا وایم چې دا په دې معنی نه ده چې د داوود خان او یا د ظاهر شاه د دورې په وخت کې د ښځو ټول بشري حقونه تامین ول اول خو دا ټول پرمختګونه او د زمینی په لویو خارونو کې او په تیر په کابل کې متمرکز وي اطرافو کې دا پرمختګ د بهیر ډیر په کندې سره روانو زه خپل مثلا ز ورزګان کې هم ما سلورم ټولګي نه تر شپږم پورې ما د لکانو په خوانځي کې درس وایلی ځکه د جنو مکتب نو
اغلی شریف دا هم وایي چې د ظاهر شاه او داوود خان په دورو کې افغان شزي د سیمې په سطحه په مخکښو شزي کې راتله په 1250 لمریز کال کې د شاهي نظام په نسکورېدو او د لمړني جمهوریت نظام پراتک د شزو غورځنګ خپل عادي حرکت ته دوام ورکړ په 1250 کال کې د هیواد د نظام په بدلېدو سره د هغو رژیمونو سوار لس کلنه دوره پیل شو چې تر ډیره د پخوانی شوروي اتحاد ملاتړ درلود
بدرودهای آتشین و گرمشان به مناسبت تدین از سومین سالگرد د طبی علوم د اکاډمۍ
د نظام خپل لوړی جوړې درلودې او افغان میرمنې هم په دې لوړو جوړو کې بیا غیزه پاتې نسوي میرمنې د زده کړو کار او فردي ازادۍ په برخه کې تری واحد پر مخ وړې خو لای هم په ټولنه کې منتقدین درلودل محبوبه سراج په دې باور ده چې هغه مهال د شوزو د حقونو په برخه کې بنسټیز کارونه ونسول
د وخت بسیار از افغانستان ماندار استفاده های
هغه مهال له شوزو ابزاري استفاده وسوه مثلا له هغه څخه به تبلیغاتي کار اخیسته هر شیبه به سر پورنی او پر سر کول او سړکونو ته بیره استلی زه فکر نکوم چې ټولې به هغه کار ته حاضر وي ځکه افغان جونې چې زه پیژنم ډیری محجوب دي
لیکوال حبیب الله رفی وایي په ټولنیز او سیاسي بهیر کې د شوزو ګډون د خلکو خبرګونونه راو پرول ځکه دا ډیر چټک بدلون و چې په نتیجه کې د شوزو فعالیتونه هم اغیزمن سول د خلکو کرکې تر هغه په زیاتې دوه سوي چې حتی د نظام پړنګې دو کې هم وند د پام وړ بلل کیږي افغان شنو کې حضرت عمر زاخیلوال په دې اړه داسې وایي
زیاترین عکس العمل هم اغه چټک قدمونه چې د خزو په اړوند باندې واخیسته فکر کوم چې خلک یې نگران کړو ځکه هغه په اعتماد کې وانه خسته څوک اعتماد کې وانه ځکه بل اخره څه شو اغه نظام هم سقوط وکړ شوروي بل اخره مداخله وکړه نه 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 بدبختی چې دوام لري
د ډاکټر نجیب الله واکمنۍ هم د شوزو د فعالیتونو لپاره یو روشانه دوره و خو په عین وخت کې داسې مرحله ته رسیدلې و چې مخالفتونه پکې اوج ته ورسېدل فتنه نجیب د هغه وخت د ولسمشر ډاکټر نجیب الله میرمن ده چې وایي د هغه وخت حکومت نه یوازې د مرکز بلکې د ولایتونو میرمنو ته هم ځانګړی پام کاوه
نظر به عمو جنجال ها او مشکلات زنایی کې
د هغو شوزو ستونزو ته په پام چې په ولایتونو کې او یا هم په مرکز کې وي د شوزو سازمان خپل پروګرامونه درلودل چې لمخې مرستي کولې د دې سازمان او په ځانګړي ډول د ډاکټر صاحب نجیب الله ډیر پام دی ته و چې ویل یې شوزي د افغانستان د ټولنې نیمایي برخه ده او له دوی سره باید هر ډول مرسته وسی چې باسواده سي او د هیواد په پرمختګ کې مثبت رول ولوبوي
بس باسي بارکره کوي
په په دې وخت کې کارونو ته د شذو د جذب لپاره هڅې کېدلې. هغه په لوړ مهمو دولتي څوکیو کې کار کاوه. خود دې اقداماتو منتقدین همسته. فتنه ګلانی چې په دې دوره کې د افغانستان د شذو ټولنې مشره او په جهاد کې برخه درلوده، د شذو لپاره د ډاکټر نجیب د دورې ځینې پروګرامونه یوازې د شعار تر حد غني.
ډاکټر نجیب په وخت کې البته هغه خصه لپاره ډیر پروګرامونه وو، تر ازادي انوان لاندې یا دموکراسي، مګر متاسفانه کلی په بوندونه په ولایتونو کې په قریجات کې شزه د لپاره کوم خاص پروګرام د دوی هم نه وو. او شوهرونه ډیر زیاته وو د دموکراسي، د ازادي، د عقد شوهرونه او د شیونه، او د شزه نزدنه لکه ناروا هم استفاده کړو د دوی په سخت کارونه کې دوی واچول وو.
نو نه سو د نوې میلادي کال د افغانانو او په ځنګړي ډول د شوز لپاره د یو بل فصل دی. د کورنیو جګړو فایل چې میلیونونه کسانو ته پکې مرګ ژوبله واوښته او یا هم بې ځای اسول ډیره قرباني شوز ورکړه. د مجاهدینو په څلور کلن واکمنۍ کې د کورنیو جګړو اوج وو. په دې دوره کې د نجونو تعلیم بند نسو، خو یو فتوا ورکړل سو چې لمخې د نجونو او هلکانو ګډ کار او ګډ تعلیم ته اجازه نه و. امنیتی وضعیت هم په دې دوره کې داسې نه و چې شزی دی په ډاډه زړه کار یا سبق ته ولاړ سي. نو همدا کورنۍ جګړې سبب سوی چې شزی په کورونو کې پاتې سي. فتنه ګیلانی په دې دوره کې د شزو لپاره د پروګرامونو پر نشټوالي انتقاد کوي.
یو تنظیم یو خبرې کړو، یو قومندان یو خبرې کړو، یو وایي چې دیوال جوړ کړو د شزو پرمانز او د سړي پرمانز، یا وای چادر بابا چه، و یا وای چه صدای پایش بیرون نبرای مثلا نغواز و چت نشید. دستی یا قسم تون نظر و افراطی غنده دودی فکرون مثلا پامنس کرالو که سوک وای چه دودی پلاس که پرگرام و برنامه و شز و دپاره و قخل پاره و آزادی دپاره بلکل نو دا وقت دا مصروف شو. سلور کال که چی پا قدرت و مجایدین
شای پتیرو سلو کلونو کې د شوزو لپاره تر ټولو تیار دوره د طالبانو پنځه کلنه دوره و چې په 1999 کال کې پیل شو. په دې وخت کې شوزو حتی له کوره د باندې د وتلو حق نه درلود. شنونکي په دې باور دي چې د طالبانو په دوره کې د شوزو شاتګ پر راتلونکو نسلونو بیا غیز نه دی. له همدې کبله د شوزو فعاله فوزیه کوفي وایي اوسنۍ میرمنې چې هر څومره هڅې او کار کوي هغه تش نسی ډکولای چې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال رامنځته شوی و.
Al-Qaeda terrorists plunged into the World Trade
Center. د 2001 امریکال د سپتمبر یو لسما په امریکا متحده ایالاتو کې هغه بریچ ټکانونه یې تر افغانستان را ورسېدل او سبب شو چې زرګونه کیلومتره لیرې په افغانستان کې د طالبانو رژیم ړنګ کړي. له دې سره په افغانستان کې د حامد کرزي په مشرۍ تاریخي دوره پایل او د اشرف غني په واکمنۍ سره یې تر ننه دوام وکړ. په دې وخت کې شوزي یو ځل بیا راپورته سوی او په ټولنه کې حضور، تعلیم، پرمختګ او حتی له بهرنیو هیوادونو سره د افغان شوزو اړیکې، تګ راتګ او تحصیل ته زمینه برابره سوه. د دې وخت یو له مهمو لاسته راوړنو د شوزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون تصویب ګڼلی سو، خو دا دوره هم له انتقادونو خالي نه ده. ځینو توندلارو ډلو د دې دورې د شوزو حرکتونه غیر اسلامي وبلل او یو ځل بیا یې د شاوخوا سلو کلونو مخکې ناره تازه کړه چې ګواکې امان الله خان په افغانستان کې د دوی په خبره د بې بندوبارۍ لاره پرانستله. اوس چې له طالبانو سره د افغان دولت د سولې خبرې روانې دي، لیرې نه ښکاري چې دا ډله بیرته اوسني رژیم ته ورګډه سي. دا هغه مسله ده چې سر له اوسه یې میرمنې اندېښمنې کړې دي. د افغان دولت د سولې د مرکچي پلاوي غړې فوزیه کوفي:
از صحبتهایی که ما با طالبان داشتیم، هنوز هم طرز فکری که طالبا دارن هنوز هم به مو فکر
لغو خبرو چې مونږ له طالبانو سره درلوده ښکاری چې اوس هم طالبان هغه پخوانی مفکوره لري. دوی وایي د نجونو اولکانو تعلیم باید سره بیلوي له ډیرو هغو نړیوالو کنونسینونو او ترونونو سره مخالف دي چې د افغانستان لخوا د ډیر جوړ شوو قوانینو تضمین کوونکي دي.
مطابقت با فیصلنامه های بین المللی
د افغان شوزو د اندیشنو په عکس العمل کې طالبان ویلي چې د پخوا پرتلې دریض بدل سوی او د اسلام په چوکاټ کې به شوزو ته حقونه ورکوي، خو په دې اړه نور توضیحات نه دی ورکړي. په دې اړه چې ولې باید د شوزو د تیرو نونو سکلونو لاسترولونو په برخه کې د سولې بیا پریکړي ډیر بحثونه نه دي سوی. خو د شوزو د حقونو یو بل فعال صفیه صدیق بیا وایي چې سوله په افغانستان کې بیا لري.
سوله قیمت غواړي دی شک نشته، او هیله مند یو چې مونږ زمونږ په ژوندانه کې وشو کړای د خپلو بچو لپاره یو داسې زیری ولرو چې هغه ته سوله وي په افغانستان کې.
چې باید یادونه یې وسی دا چې په دې ټول سل کلن مزل کې تر ډیره د شارونو شزي د واکمنانو یا رژیمونو د امکاناتو او پاملرنې څخه برخمن وي. د افغانستان د کلیو باندې مېرمنې نه یوازې د حاکم دود لمخې د تعلیم له حق به برخې دي، بلکې په ځینو هغه سیمو کې چې د قانون واکمنې پکې پیکه ده، شزي په سارایي محاکمو کې د نارینه و لخوا او د نارینه و پر وړاندې په درو وهل کېږي، سنگساریږي او له سخت تاوتریخوالي کړیږي.
دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د جنو خوانځي به نو پرانستل شوی،
خلکو حکومت بنوي،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ بنوي.
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړي